Radio.
دا ازادۍ ریډیو دی زم تاسو کوربا اسرا لمومن او وخت په کابل کې د سهار 9 بجې شوی په دې غړي کې تاسو لپاره ځنی موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې ده د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو پلومه د مهم خبرونو سرټکی بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. کاپیسا کې سیمه ای چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. او زه خبرونو تفصیل بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په سیمه کې د ازادۍ ریډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړي قطې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ جوبله اوختي خو له دقیق شمیر خودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادۍ ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان د کار یوسف احمدي ادا کړی چې په دې پیښه کې 43 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالا مرغاب د بادغیس یو له ډیرو نه امن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادۍ ریډیو ته ویلي وو په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومغول شوی والی ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیه کمانډانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ ریډیو ته ویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند نوروز خیلو شلوتی او سرګیانانو په سیمه کې نښتې شوې چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او ته ملګري یې په کې ټپیان شوي دي. نوموړي ویل په انخطو کې د ولسی پاڅونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تر دې وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسلې د څیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره پرون سه شنبه نا وخته د امیر روغتیا وزارت په یوې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې د امیر روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي. د امیر روغتیا وزارت دا اعلان وروسته تر هغې کوي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل د امیر روغتیا وزارت د مرکزی ګودام یو معتمد یې د $80,000 رشوت اخیستلو پر مهال نیولې دی. د امیر روغتیا وزارت وایاند د دې نیونې په اړه له تبصرې ډډه وکړه خو په خبرې کړي اعلامیه کې یې ټینګار کړی چې د دې وزارت نوې مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته ور وسپاري. د امیر روغتیا سرپرست وزیر د مرکزی ګودام د ارزونې لپاره پلاوی په داسې حال کې ټاکي چې په وروستیو کې له دې ګودام څخه د مصنوعي تنفس د یو شمیر دستګاو د نادرکه کېدو راپورونه هم خپاره شوي هغه څه چې چارواکو رد کړی دي. ازادۍ ریډیو ته غوښتي له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلی طب د څیړنو لومړنیو پایلو کې شوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې د عدلی د څیړنو په حواله وویل دا 250 کلن قاضي او ملا پرمزکا په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښایي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی وي. پولیسو د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څیړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کیمره کې ثبت شوي که نه، او یادا چې نوموړی خو د چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې وو. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورن وو او ټاکل شوی وه چې د جولای په 12مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 22 چټي 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 چټي 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 چټي 25. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30.
ازادي ریډیو ته وګستې تاسې خبرونه او ورډل اوس راځو زنو موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلې دی. دا خبره د سه شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبر پاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیو. د عامې روغتیا وزارت په خپل مرکزي ګودام کې د فساد ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمیر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینې موادو د نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. پاره تفصیل اجمل انوراني کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست سه شنبې په ورځ د مرکزی سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د $80,000 بډو اخیستو په تور نیولی. دا لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند او چارواکو د دې کس ته نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د سه شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پژواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجودۍ یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ وایې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کلوخیل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاو وروستي خپاره شوي لیست ته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شو د سکاو شمیر و ډیر ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شو مصنوعي تنفسي د سکاو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کلو خیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوی او همدارنګه د ترکیې لخوا یو بل جوب هم مرستې په دې لیست کې نه دی یاد شوی. خغلی کلوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل موږ سره سته، موږ وسم په خپل خبره ولاړ یو، موږ د خپل هر جمله او هر کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باور یو چې د عامه روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دزګاوي متاسفانه د لاس اور کړي.
د امیر روغتیا وزارت ویان سره موالی کټینګ شو نو مولي را سره د دې وزارت هغه خبر پانه شریک کړ چې په مرکزی ګودام کې د ارزون لپاره د یو پلاوی د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه و فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبه په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې ریپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو مطبوعاتو په خپلو لیکنو کې څه خبره کړې دي. ملالې بشیر د وښه
ډیلی ټلګراف ورسپانې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي کارکونکي چې د کورونا وایروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورسپانې لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکونکي په نقشه کړی دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم وضعیت ضعیف بلل شوی او ویل شوی چې د کورونا وایروس تخپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی. ورسپانې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشتي برچې کې پر یو زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو ښځو او روغتیايي کارکونکو په ګډون څلیرویشت کسان ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. د بی پولی ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر پنځوس زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یوه وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول سوي کې نه موټر چلونکي او اته ویشت ښځې او کوچنیان وو. ده وویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي شول. د دې پیښې انګیزه نه ده روښانه سوې.
اردوونکو ازادي راډیو ته غوښتي د راپورونو لمخې پرونو دوشنبه د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو افغان ځوان ځان وواجه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی وو. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وجلی دي. داغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د مسلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډیر په ځنډ څیړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کیږي خو دوی راځي دلته ژوند وکړي، راځي دلته یونیسیار ته دا ځانداني شترکي دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومیږي چې کیس قبولیږي که نه قبولیږي، که څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکوي، دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلې نه ده، دا یو ماجن نه مني. دین شیار دی وظیفه دا چې دوی بل موږ ته ولیږي او سفارتونو سره رابطې لري، کوم هیوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر په نشان کې دا په ډیلي کې د دې افغانانو لپاره هیڅ خدمات نه کوي، همدا پروايي نه ساتي، ذهني او روحي تپیک او خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزاد صاحب دغه چا خپل ځان وژلی دی، د خپل راغلی نوی ډیلي ته، نوی ډیلي کې ځان رجستر کړی، نوم یې ثبت کړی او له یونیسیار سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هیواد ته واستوي.
همدا غلی که خپل کورنۍ سره راغلی و دلته رجستر دی، ریفوجی ده په یونیسیار کې، خو همدغه مشکلات وو چې څوک یې د افغانانو پروا نه ساتي، د کار اجازه څوک نه لري، دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک، دلته د سیله دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزاد صاحب، تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و، ویل کېږي چې هغه محصل و، یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یونیسیار سره ثبت و رجستر دي او پناه غواړي په داخل هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي، د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي، که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي،
د محصلین دومره مشکلات وو چې بیا ښه شو چې یو څوک پروازونه وشي، دوی ډېرې لار حالات وو چې دوی ته پیسې نه راتله، افغانستانه قرنطین وو، داسې سخت قرنطین وو په هند کې چې چاته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي، د خرج خوراک پیسې نه وو، هر کوم چې د یونیسیار لخوا راغلی وو هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې د دوی لپاره دومره مشکلات وو چې څومره مرکې ما وکړه، ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی وو دا هم شخصي راغلی وو، شخصي محصل وو، دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه وو، هېڅ چا دوی پروا نه کوله، یو پردی ملک کې چې ورسره پیسې نه وي، چا ورسره مرسته مونږ کې نو هغه څه وکړي، نو هغه ډېر عذاب وو، ډېر فشار یې ورباندې راغلی وو چې په اونۍ
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یو څانګه لري، مسؤلین خو به لري، آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېرې رابطې وکړلې چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلودل، بیا زه تعلیمي تحصیلي وو، هغې سره مې رابطې وکړه، محصلین هم ډېر زیات وو، پنځه زره شپږ زره یا شل زره محصلین وو دلته، ټولو ته رسیدګي یو اتشي تحصیلي مشکله ده، دوی ته دوی هم په خپله اندازه چې ما سره کومه رابطه چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله، خو بیا هم محصلین زیات وو، دوی دلته سفارت هم په قرنطین کې وو، پروازونه بند وو، دوی امکانات هم نه وو. ما ډېرې لیدلې وو که ډېرې مو خبرې کړې، د سفیر سره مې خبرې کړې، اتشي تحصیلي سره، دوی هم امکانات محدود وو. او اصل دی کې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته معلومه ده، وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده، څومره وختونه یې خلاص شوی ده، په دې حالت کې دوی کورنۍ نه لري. او هندوستان کې هم داسې کلک قرنطین وو، په کار وو چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات وو. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې زه چې مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ په هېڅ شم څوک مونږ سره مرسته نه کوي. بیا ما به هغوی ته زنګ ووهه، رسنۍ ته مو مراجعه وکړه، بیا آخر کې د څه محصلین لار خو دي هلک هم د چا ورسره مرسته ونه کړه، خرج خوراک پیسې نه وو.
شیرزاد صاحب، اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه وایي که نه؟
وضعیت که دا بینالمللي ټولنې خپله د ملل متحد دوی توجه ونه کړي، هند کې یو لویه فاجعه رامنځته کېږي. مونږ ته خو داسې ویل کېږي چې تاسو چې هندوستان ته راځئ، د هغې نسیار افغانانو داسې ویرئ چې خپل غږ مو ووسئ چې کیسونه د خرابېږي. بیا هم مونږ دا ونه منله، مونږ خپل آواز اوچت کړی ده. یا د شلم جون کې چې د مهاجرین د پناهندۍ ورځ وه، دې کې مونږ یو لیک، یو نامې سرګشاده، یو لیک ولیکله خپل سرمنشي سازمان ملل ته، ډېر ارګانونو ته مې ولیږه. خپل سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي، دوی دا خاص ده دوه کار وکړي، یو افغان مهاجر چې په هندوستان دوی ته ښه دقت وکړي، ښه توجه وکړي، او بل کار چې د یونیسیار دفتر چې په هندوستان کې ده، دوی ته زمونږ دا غوښتنه ده چې یو هیئت ولیږي او د دې د شلو کالو د کارنامې د دوی تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېر ظلم شوی ده دلته، ډېره بې پروايي ده.
د افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی چې په هند کې اوسي زموږ همکار نوریاس نوری ورسره هلته کې د افغان مسلینو او پناه غوښتونکو پر ستونزو خبرې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته وګورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوې ډیلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمواله راولي. هند دا کوي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري. پاکستان د هندستان د ادارې رد کړي او پریکړه یې کړې چې هند ته ورته جواب وایي. نور له اجملان څخه ورو
هندستان پریکړه کړې چې په نوې دلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکو ل خپل هواد او باسي. هندستان دا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې خکیل دی او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام یو بیان خپور کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دا پریکړه د وی ونی په موده کې عملی کیږي او دا پیغام په نوې دلی کې د پاکستان شارځافر ته هم استولې دی. پاکستان او هند اتمی وسلو لرونکو دوه غونډي او رقیب هیوادونه دي چې اړیکی ترنګلې دي او ډیر کله د یو بل په وړاندې ورته اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندستان اداوی به بنسټه بللی او د هند بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې په ویلامی کې ویلي چې په نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندستان شرزافر احضار کړي او هغه ته ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هندستان ته ورته اقدام دی. خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکونکو ل خپل اړخه هم دې شمیر تر کموي. پاکستان او هندستان یو هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري. په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوي سره په نامناسب چلند تورن کړي. هندستان د مې په یو دیرشمه نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسي تورن کړل. پاکستان دا دعوی رد کړي. هندستان تیر اونۍ د یو پاکستانی کبنیون کې کوتره چې له یو هیواد بل ته سفر کړي او په هند کې د جاسوسي په شک نیول شوی وخت وشکړه. هندوول څېړنو وروسته ورته معلومه شو چې دا کوتره د جاسوسي په چارو کې خکیل نه و.
تاسو لا پیغامونو
احمد الله يم د کل دینګرار څخه زمونږه مشکل دغه دی چې شهیدان او ماشونه ورښوي دي. ماشونه ورښوي دي چې راتات له ورشو راته وې چې لږ روپۍ راته کولای ماشونه دی نه ولا کیږي ور دي مې دې کې شهید شوی دی دا ته کول کې شهید شوی نه دی. زمون پیغام انده د مشرانو ته چې دا دی زه دا فهم لرم دی ته وشي رګیلمند ولایت د ګریش د ورسواله یم. زموږ ځغ دی د لوړ چرواکو په لور کې کده یلمن والي صاحب او د لوړ مقامات ته دا د ګریش ورسواله چې به بیا ته سوارا او پوری موډل ته مهاجر راته یو خلګ دی لوډر راوځي د غسرایونه چې په کې زموږ لویان خو خیر شي ګناکار وي کنه یو دا د سیاسرو د ماشومان غمول نه خور کیږي چې نو مکتب لرو امرزنه دی یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي و سرایونه خلګ راوځي د لوډر راځي د سرایونه خرابوي دا زموږ ځغ دی د لوړ چرواکو پروونه سي زموږ لا کې انسانان دا پراته یو نه کور پرېږي نه کله پرېږي دلته موږ نه مکتب لرو نه سال لرو نه برمل لرو هر څه یې پرای په بیره نه ودی دا سلام را باندې چې په خې دا زموږ پیغام ده دا پیغام دی ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
فیضا محمد د کندهار د تنظیمي نایي څخه فیصله په تماس کې امه موږ یو مشکل درلودي. دا مشکل موږ ډیره وخت دی د تکاوت په ایسه کې زه په 1950 کې د د بولدک ته ګمرک څخه تکاوت شولم د زړه تکاوت په سیمه مې تر اوسه نه دی اخیستی به درې کالم نه یم ورغلې د بعض مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو له نیګاس زه غواړم چې همدغه زما پیسې چې ما سره دولت ګرځولې دي دغه دې ماته پر یوه دایره کې لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یوه ځای چې مامور یې تکاوت چې پر یوه ځای ورکړي دغه دې موږ هم پر یوه ځای باندې راکړي چې موږ یو کار په وکړو یو دوکانداري په وکړو یو اړو مانده مو په خلاص شي او دا چې بیرته بیا د تکاوت پیسې همدغه شي د کال دې ماته یې یا لکه غوانی یا چازر غوانی رکی دا خود چندانی پیشی نیدی نا پا دی بانی کم کار کیجی نا پا دی بانی شی کیجی او دا دولت قانون خونم داشی ندی پرچولی بانی باید یکسان دی نو دا افغانستان بانک مامورین تا چی تک تکاوت پریود نیدی نو مرسی ولی نرکی مرس خون دی ویزارت مالی مامورین یو اغام دی ویزارت مالی مامور دی نو سر تا پیش و سلام دختای مامور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوګست یو سمو تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوم. بادغیس ولایت بلمرغه بلوسوالی کې د طالبانو په کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو او چارواکي چینی غوښتل نوم یې واخیستل شي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريالته ویلي چې د کمانډو د ملي اردو د ځانګړي کتي د سرتیرو په شمول پنځه ویشتنه د طالبانو له کمین سره مخ شوې دي. نو موري ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ جوړ لوختي خو له دقیق شمیر خودلی ډډه وکړه. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره طالبانو لخوا نوبول شوی والی ټپی شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانې بیان د عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته ویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند نوروز خېلو شلوتی او سرګیانانو په سیمو کې نښتې شوې چې د کاپیسا لپاره طالبانو مول شوی والی او ته ملګري په کې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د دې وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره پرون سه شنبه نه وخت د امیر روغتیا وزارت په خبر پاڼه کړې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپرل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست یو هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. ازادي رادیو ته وګستې او سم وارنر سدلې د اونیزي خبرونه د ژوند رنگونه راځي چې په ګډه توګه شو.
دا ژوند رنگونه.
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکو یاستې؟
زمانوم نوید ده د شهید اوسندل.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کیمرې تصویرونه دي.
زما مسلک چې دا زه فلم بردار یم.
اها د خوخه یو د محافل نه تاسو فلم برداري کوي؟
اوا
ډیر ښه. څنګه څومره موده کیږي چې تاسو دا کار تر سره کوي؟
تقریبا زیو 30 کال کیږي. څه زیاته یا کم؟
ډیر ښه. فلم برداري مو چیرته د چانه زده کړی ده؟
زه خو په خاور کې هم حالت کې پېښ زمونږ استاد ته او سمامال ته کې دا هغه سره زده کړی شاګرد مو زلته راغلی زه خپل کار.
ته په یوازې ځان ځې فلم برداري کوي کنه نور کسان هم در سره دي؟
والا فعلاً خو یوازې ما خو زمان دیوالان بله بله دوکان جوړ کو یوازې ما یوازې کار کوم.
په یو محفل کې تاسو چې یو محفل دی یو د خوښۍ محفل یو د واده محفل تاسو فلم برداري کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو کیمرا فرق لري. پیسې 2000 هم ده 3000 هم ده. شپې یو شپه بن سال کار کوم 2000 کم کار کوم 3000 کم کار کوم.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه مونږ خپل کس لرو بل چاته باور کوو هغه عدد.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده. یو فلم برداری مونږ کوو بیا د عدد بل چاکای هغه به علاوه پیسې اخلي.
د یو محفل د لپاره یو کیمرامین یا یو فلم بردار کفایت کوي؟
والا کوي نو زداغه خپل محفل والا خوښ د پیسې چې یو کیمرا اخلي دوه کیمرا اخلي یو باندې کار کوي.
په یو باندې کار کوي؟ تاسو په یو کوي؟
مونږ په یو.
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوښیو محفلونه راځي. کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب وکیدې شي د سیو لنډه کیسه راته وکړي؟
والله جالب نشته او محفل ته نو محفل تیری نو څه جالب جالبیت شي نه.
اها ډیر ښه. لخپل کار خوشاله یې؟
خدا ورځ تیریږي نو اوس فیلال قرنطین ده سو شپږ اوه میاشته کېږي وزګار یو نو
په دا شپږ اوه میاشتو کې چې وزګار یاستې څنګه مصرف مو څنګه کوئ لکه مې کوئ
والله ورځ تیریږي نو صبح کوو مجبوري ده نو څه چې مجبوري ده نو ورځ چې
سمه ده ډېره مننه
مهرباني
شیبا پشیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو.